السلام علیکم د ماخام شپږ بجې دی د ازادي راډیو د ماخامنه خبری مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم. دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې نیم سات خبرونه کې اوري چې د مشرانو جرګې د دې جرګې د فای چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکاري موضوع له کشفي ادارو سره وڅېړي. او په متحده ایالاتو کې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د وروستي وضعیت په اړه هم په خبرونه کې رپورټونه مرکې او مطالب اوریدل شي. خو په سر کې اجمل اند د افغانستان او نړۍ د سیاست له مهمو خبرونو سره
جمهور ریاست وایي په کندوز کې د ملکیانو د وژنې پیښه په جدي او بې طرفه توګه څیړي. د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره تر یو لانجمن انتخاباتي کمپاین وروسته امریکایان نن د رایو مرکزونو ته ځي څو خپل راتلونکی ولسمشر وټاکي. او د مالی وزیر له مشرانو جرګې غواړي چې تر دوو اونۍ پورې د 1416 نوي مالي کال بودیجه تایید کړي. بشپړ خبرونه له یو نړیوال خبره پیلو. د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره تر یو لانجمن انتخاباتي کمپاین وروسته امریکایان نن د رایو مرکزونو ته ځي څو خپل راتلونکي ولسمشر یا ولسمشر وټاکي. د امریکا په ختی ساحل کې د کابل په وخت د ماسپخین په 3:30 بجو د رایو ورکولو مرکزونه پرانستل شول. د نیو همشپیر ایالت په ځینو وړو خارګوټو کې خلکو لا دمخه رایې ورکړې وې. بیرمن کلینټن نن سهار په شمالي کارولینا کې خپلو پلویانو ته وویل
When your kids and grandkids ask
دا وای کله چې تاسو بچیان او لمسیان پښتنه وکړي چې په 2014 میلادي کال کې موڅو وکړل تاسو به وکولای شئ چې ورته وایي د وی پی وړي بهتري او عادلانه امریکا لپاره مورای ورکړه. دا سی و امریکا چې پلونه مو پکې جوړ کړل نه دی والونه. جمهور غختون کې کاندید ډونالد ترامپ بیا په میشیګن کې خپل پلویان ته داسې ول
Together We will make
یو ځای به موږ په خپلو کې یو بډای امریکا رامنځته کړو. یو امریکا چې بیا به پیاوړي امریکا به یو بار بیا خوندي کړو او امریکا به ستره کړو. راپورونه وایي چې په بې سابقه توګه تر 6.5 میلیونو زیاتو امریکایانو لا دمخه د پوستي او یا د رایو د مرکزونو لارې خپلې رایې کارولې دي. په داسې حال کې چې نن د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورځ په دې هیواد کې ډېرې نظر پوښتنې ښیي چې ډیموکراټه کاندیده هیلری کلینټن ښایي جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ ته ماتې ورکړي. تمه ده چې د انتخاباتو د نتایجو رابرسېره کېدل به د کابل په وخت سبا سهار 9:30 بجې پیل شي. اوس هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. جمهور ریاست وایي په کندوز کې د ملکیانو د وژنې پیښه په جدي او بې طرفانه توګه څیړي. دا ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز خلک مدني فعالان او زیان من شوي کورنۍ له لیږل شوي حکومتي هیئت سره په دغو څیړنو کې همکاري کوي.
کندوز د پیچ پاړو باندې حکومت جدي دی. په دې برخه کې چې کوم هیئت لدی په کابل تللی دی هغه یو تخنیکي هیئت دی او هلته څیړنې تخنیکي دي. د دغو تحقیقاتو پایلې د ولس سره شریکېږي.
ښاغلی امینه پال وایي د څیړنو نتیجې به له خلکو سره شریکې شي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالانو نن په یوه غونډه کې د کندوز پیښه وغندله او هغه یې غیر انساني او غیر اسلامي عمل وباله. په دې پیښه کې چې د کندوز په بزکندارۍ سیمه کې تېره اونۍ وشوه د ماشومانو او ښځو په ګډون 1.5 لسیزه کسان وشل شوي وو. د کابل پولیسو نن سهار وویل چې په ولسمه ناحیه کې د وسلوالو غلو یوه ډله نیولې. د کابل د امنیه قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل له پولیسو سره په نښته کې د دې ډلې مشر زبیر پنشیری ووژل شو او درې نور کسان ونیول شول. د مالی وزیر له مشرانو جرګې غواړي چې تر دوو اونیو پورې د 1416 مالي کال بودیجه تایید کړي. اکلیل حکیمی نن د راتلونکي کال بودیجه مشرانو جرګې ته تشریح کړه. وی ویل چې دغه بودیجه د هیواد اقتصادي پراختیا او نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د شمنې پر اساس جوړه شوې. ټاکل شوې ده چې د 1416 کال بودیجه د مشرانو جرګې ته تایید وروسته ولسی جرګې ته د تصویب لپاره ولېږل شي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په کابل کې دغه کسان لډل چې د برېښنا بیلونه یې له 1 لک افغانیو پورته وي یوازې 3 کسان حاضر شوي چې خپلې پیسې تحویل کړي. د دې شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته د دې کسانو په اړه وویل
مولوی صاحب تر اخره خپل پیسې کاملا صفر کړي. جناب استاد صاحب خپل پیسې کسب او تحویل ورکړ نورې پاتې دي او یو که په شپږ میاشتې کې ورسره یا په شپږ دورو کې ورسره کسب او همدارنګه اجنبي وکولي چې خپل پیسې کسب کړي او تحویل یې شروع کړي.
برخنا شرکت په ورستوي کې د 2099 کسانو لیست خپور کړ چې دغه شرکت پوره وړي دي. په دوی کې یو شمېر چارواکي او پیژندل شوی چيري هم شامل دي. او سم مخکې لدینه چې دا خبري سرویس پایت ورسو څو نړیوال خبرونه بیا راخلو. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتونو له انقره سره ژمنه کړې چې سوریایي کوردي ځواکونه به چې امریکا یې ملاتړ کوي یوازې د رقه ښار په معاصره کې برخه ولري او ښار ته به نه ننوځي. رقه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مرکز ګڼل کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د سې شنبې په ورځ وویل انقره غوره ګڼي چې سیمه ییز عرب جنګیالي چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف ملاتړ کوي او د ترکیې مځکني ځواکونه د رقې ښار ته ننوځي. د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو چې د بیلابیلو ټبرونو یو ایتلاف دی او مشري کوردي د خلکو د ساتنې د یونټونو په نوم کوردي ډله کوي د نومبر په شپږمه نیټه یې له داعش څخه د رقې ښار د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. جرمنی 15 کسان د اسلامي دولت د وسلواله ډلې سره د تړاو په شک نیولې. دا کسان نن د پولیسو لخوا د جرمنی په بیلابیلو برخو کې د یو لړ چاپو په ترڅ کې نیول شوي. د جرمنی فدرالي څارنوال دفتر ویلي دا کسان د یو تروریستي سازمان د ملاتړ په شک نیول شوي. په نیول شوو کسانو کې یو عراقي احمد عبدالعزیز عبدالله چې په ابو والا هم مشهور و شامل دی او د دې ډلې مشر ښودل شوی دی. دا و خبر.
ل اجمل انسخمو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وریدل. په روانه خبری مجله کې اوري چې د مشرانو جرګې د دې جرګې د فای کمیسون ته دنده وسپارل چې د وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکارۍ موضوع د افغانستان له کشفي ادارو سره شریک کړي.
کمیسیون دفاعی جدید سره د طالب د حکم دی واخلي امنیتي او کشفي ارګانونو مشران رو غواړي معلومات تر واخلي چې دا داسې شواهد موجود دي به موږ تاسو په دې ځای باسو کو.
د مالی وزارت د 1399 هجری شمسی کال د بودیجې مسوده د تصویب په هدف د ملي شورا مشرانو جرګې ته وسپارله. پراون خبرونه کې دا هم ورې چې د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په نیویارک کې خپل رایه وکاروله. د خبرونه په جریان کې اکثره مطالب د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو په اړه په دې کې ریپورټونه او دا هم اورې چې کچېته د امریکا نوی ولسمشر ټاکل کیږي نو پر افغانستان به تاثیر څه ډول وي.
در مجموع سیاست آمریکا در قبال افغانستان بعد از این انتخابات که از سیاستهای جدید در قبال افغانستان و منطقه و یا سیاست اینا رجست بگرد.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخام تر او بجو پرې په صفه ډول اوریدل شي. د مشرانو جرګې د دې جرګې د دفاعي چارو کمیسون ته دنده وسپارل چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکارۍ موضوع له کشفي ادارو سره وڅېړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د شنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې له څه مودې را په دې خوا د شپ پر وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکارۍ په اړه اوازې خپرېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې تر اوسه داسې شواهد نه دي موندلې چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې همکاري په ډاګه کړي. رحمت الله افغان په ریپورت لري.
له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې همکاري دا ځل د افغانستان مشرانو جرګه اندېښمنه کړې ده او وایي چې دا مسله باید په دقیق ډول وڅېړل شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه‌شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل له څه مودې راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکاریو په اړه خبرې کیږي چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خغلی مسلم یار د دغه جرګې د دفاعي چارو کمیسون ته دنده وسپارله څو دا موضوع د افغانستان له استخباراتي او کشفي ارګانونو سره شریک کړي.
دا روسیه اوازه شته چې روسیه او ایران په دایښ وړاندې د طالبانو سره همکاري کوي. په کار د دې چې موږ یې کشفي ارګانونو نه راوغوښتل شي دوی نه دقیق معلومات وشي. د معلوماتو پر بنیاد موږ تاسو ته تصمیم ونیسو چې حقایق څه دي. کمیسون د دفاعي جدیت سره د طالب د حکم دی واخلي امنیتي او کشفي ارګانونو مشران راوغواړي معلومات تر واخلي کچې داس
شواهد موجود دي به موږ تاسو په دې کې باسو. لدی مخ کې هم په وار له وسلوالو مخالفانو سره د ایران د همکارۍ راپورونه ورکړل سوي وو. دا سه ویل کیږي چې ان ایران په خپل خاوره کې وسلوالو مخالفانو ته د روزنې زمينه برابره کړې ده. اخواله طالبانو سره د روسیې د نږدې کېدو او د غهواته د جنو طالب مشرانو د سفر پاړه هم راپورونه اخبار اسول. مسکو او طالبانو بیا د راپورونو رد او بے بنسټه او بلل. ایران او روسیا په افغانستان کې د داعش له فعالیت سخته اندېښنه لري او ویل دي چې باید دغه ډلې د پراختیا مخه ونیول سي. د مشرانو جرګې یو شمیر غړي هم دې موضوع ته اشاره کوي او وایي چې روسیا او ایران هڅه کوي له طالبانو څخه په استفادې په افغانستان کې داعش وځپي. د مشرانو جرګې وغړي جمعه ګل ګیانوال په دې اړه وویل:
د پارا او د نمروز او د بدغیس او د غور د دغه ولایتونو خلک راځي، دا په خره دغه وایي چې ایران اوس د اتادو پنج د اشتادو دو او د لرې وطن مشتون کې راکټونه نیولې تر کلشنکو پورې، دغه سلاګانې طالبانو په اختیار کې ورکړي دي. ایران چې دای دغه ویره لري داعش ډله راځي افغانستان ته، د افغانستان نه مثلا ایران او روسیې ته غواړي چې سرحد وکړي.
مخکې تر دې په لویدیځ په ځانګړي ډول هرات او فراه ولایتونو کې هم چارواکو له طالبانو سره د ایران د همکاریو خبره کړې وه، خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي تر اوسه داسې اسناد نشته چې وښایي ایران د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کوي. دی وایي د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته د هر هیواد لخوا چې وي د سیمې په ګټه نه ده.
و امریدل چې د مشرانو جرګې د دې جرګې د دفاعي چارو کمیسون ته دنده وسپارله چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکاري موضوع له کشفي ادارو سره وڅېړي. د مالی وزارت د 1409 هجری لمریز کال د بودیجې مسوده د تصویب په هدف د ملي شورا مشرانو جرګې ته وسپارله. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته ویل چې دا مسوده د اقتصادي پراختیا پر بنسټ د ادارو ظرفیت او د نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت ژمنو ته په کتو جوړه شوې ده. د مشرانو جرګې رئیس وایي چې د 1409 لمریز کال بودیجې پر وخت د تصویبېدو لپاره لازمه پاملرنه موجوده ده. یوسف خان زدران رپورټ لري.
د افغانستان د مالی وزیر د مشرانو جرګې لغړو غوښتنه وکړه چې د هیواد اساس وضعیت ته پکتو د 1409 کال ملي بودیجه تر دوه اونیو تایید او دراتلونکو پړاوونو لپاره ولسی جرګې ته ولیږي. د مالی وزیر وایي چې د 1409 کال لپاره ټوله 4.6 میلیارد افغانۍ ملي بودیجه ځانګړې شوې، چې له دې څخه یې 2.8 میلیارد افغانۍ عادي او 1.8 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د مشرانو جرګې د سه‌شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د بودیجې دا مسوده مهمو اړتیاو ته په کتو په دقت سره تیار شوې ده.
مسوده بودیجه ملی سال 1396
د 1409 مالی کال بودیجه د افغانستان پراختیایي پروګرامونو او مالی امکاناتو ته په کتو اقتصادي پیاوړتیا، د ادارو د لګښت ظرفیت او د نړیوالو پر وړاندې د افغان حکومت ژمنو ته په پام جوړه شوې ده. هغه وایي چې د 1409 کال په بودیجه کې امنیتي سکتور او زیربناو برخې ته لومړیتوب ورکړل شوی، چې له دې بودیجې څخه یې 6.5% امنیت او 1% نورې زیربنایي برخو ته ځانګړې شوې ده. کیمی وایي چې د 1409 کال په ملي بودیجه کې 111 نوي پراختیایي پروژې هم شامل دي.
در طرح بودیجه مالی سال 1396
د 1409 کال په بودیجه کې 111 غټې متوسطې وړې نوې پروژې په پام کې نیول سوې دي. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې په دومره اندازه پروژې زموږ په ملي بودیجه کې شاملې سوې دي. نوموړی وایي چې د ټولو ژمنو سره د بودیجې لګښت یوه ستره ستونزه ده چې د کار د مرستو په جذبولو اغېز کړی دی. هغه د دې ستونزې دلیل د ادارو لخوا د لازم پلان نشتون په تدارکاتي او بودیجوي برخو کې د ادارو ټیټ ظرفیت، فساد او د مکافات او مجازاتو د سیستم نشتون یاد کړ. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې په دې وروستیو کې د وزارتونو لخوا د بودیجې په نه مصرف بیا بیا انتقادونه کړي او ویلي دي هغه وزیران به استیزا کړي چې لا 100% څخه کمه بودیجه لګولې ده. د مالیه وزارت وایي چې د ملي شورا له غړو سره مشوره کړې او د راتلونکي کال په نیمایي کې به د هغوی ادارو بودیجه نورو پیاوړو ادارو ته وسپاري چې دوی یې د لګولو وړتیا نه لري. د مشرانو جرګې غړو په دې غونډه کې ټینګار کوي چې د بودیجې په مسوده کې باید د دوی نظرونه په پام کې ونیول شي. له دې سره د مشرانو جرګې رئیس فضل الدین مسلم یار ژمنه وکړه چې د مالی کال بودیجه به په خپل وخت تصویب شي.
دغه متفق تفصیل سره د مالی وزیر او جمهور رئیس سره خبرې کړې دي او دواړو ژمنه دا کړې ده چې د څنګه چې تاسو نظر مشورتي الته لیږي، نو ام جمهور رئیس ته یو کافي ام مالی وزارت تر ولیږي تر څو موږ تاسو نظرات واخلو. ان شاء الله موږ وعده کوو چې په خپل معین وخت بودیجه تصویب کړو.
په ورته وخت کې د مالی وزیر پر روان کال کې د عوایدو لوړېدو ویل او ټینګار کوي چې د راتلونکي کال د کورنیو عوایدو اندازه به تر 150 میلیارد افغانیو پورې ورسوي.
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي رادیو واوري.
میلیونه امریکایان نن د خپل نوی ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایو مرکزونو ته ځي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په نیویارک کې خپل رایه وکاروله. د امریکا په ختیځ کې په ډیرو برخو کې د رایو ورکولو مرکزونه پرانستل شو، خو په نیو همشایر ایالت کې بیا لوړاندې ډیرو کسانو خپل رایه کارولې دي. جزئیات لفری بازاهر ورو.
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په نیویارک کې خپل رای وکاروله. هیلری کلینټن نن د ورځې په لومړیو کې خپل پلویانو ته وویل، دا وایي کله چې ستاسو ماشومان او لمسیان ستاسو څخه پوښتنه کوي چې په 2018 کال کې چې هر څه مهیا و تاسو څه وکړه، تاسو به وکولی سئ چې ورته ووایست، ما د یوه پیاوړي سمی او شفاف امریکا لپاره رایه ورکړه، یوه داسې امریکا چې پلونه به پکې جوړوو نه دیوالونه. په دغو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د جمهوري غوښتونکو رقیب ډونالد ترامپ په وړاندې سیالي ته ولاړه ده. ډونالد ترامپ د انتخاباتو د ورځې په لومړیو کې په میشیګان ایالت کې خپل پلویان وهڅول چې د ترای ورکړي. دوی وایي، موږ به په ګډه یو ځل بیا امریکا شتمنه کړو، موږ به امریکا بیا پیاوړې کړو، موږ به امریکا بیا خوندي کړو، او یو ځل بیا به امریکا تر ټولو ښه کړو. د امریکا د انتخابات چې د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو ډیر اختلافي ګڼل سوی دی، څه باندې 46 میلیونه وګړو لوړاندې د ایمیلونو او یا هم د رایو مرکزونو له لارې خپلې رایې کارولې دي. په دې معنی چې شاوخوا 46% امریکایانو لوړاندې خپلې رایې وکارولې. د رایو نتیجه به د نومبر په 9 نیټه اعلان سي. د دغو انتخاباتو ګټونکي به د امریکا 45 ولسمشر وي، او د راتلونکي جنوري میاشتې په 16 به د لوړو مراسمو پر ځای کولو سره د اوباما ځای ناستی سي.
د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پاتې کیږي. و امریدل چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن نن په نیویارک کې خپل رای وکاروله. د امریکا اقتصاد د نړۍ پر اقتصاد د هیلری کلینټن په صورت کې څه اغیز لرلی شي، او د ټرمپ په صورت کې څه اغیز لرلی شي؟ ملالۍ بشیر الافغان اقتصاد پوه وحید نوشیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د امریکا انتخابات د هر یو کاندید له انتخابېدو په صورت کې پر اقتصاد څه تاثیر لرلی شي.
په افغانستان کې د امریکا د 15 کلن حضور په ترڅ کې د غهیواد دوه ځلی په امریکا کې د رهبرۍ بدلون تجربه کړی دی، او ټاکل شوی چې پر اتلونکو ورځو کې د یو بد بدلون شاهد وي. خو په دغه نوی بدلون کې به ولیدل شي چې افغانستان د امریکا د ستراتیژیک ملګری په توګه کوم ځای لري. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې په دغه بدلون سره به د افغانستان په وړاندې د نوموړي هیواد بهرنی سیاست هم بدلون ومومي. افغان سیاستوال او د مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود په دې اړه وایي،
در مجموع سیاست امریکا در قبال افغانستان
په ټوله کې به تر دغو انتخاباتو وروسته د افغانستان په وړاندې د امریکا سیاست بدلون عمومي، نوی والی به راسي، نوي سیاستونه به غوره سي، ځکه د سیمې حالات هم بدلون موندلی دی.
امریکایي وګړو نن د انتخاباتو صندوقونو ته په ورتګ سره د رای ورکونې بهیر پیل کړ. په دغو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند له لوري هیلری کلینټن او د جمهوري غوښتونکو ګوند له لوري ډونالد ترامپ لا یو بل سره سیالي کوي. دواړو کاندیدانو د خپلو انتخاباتي کمپاینونو او مناظرو په ترڅ کې د خپلو اقتصادي او کورنۍ او بهرني سیاست په اړه څرګندونې کړې، خو د افغانستان د جګړې په اړه یې څه نه دی ویلي. دا پښتنه مول خاغلی مسعود څخه وکړه. هغه وایي، عامه ذهنونه د افغانستان له جګړې ستړي شوي، له همدې امله په دغو انتخاباتي مناظرو کې د افغانستان په اړه څه نه دی ویل شوي، خو دا په دې معنی نه ده چې افغانستان ته پاملرنه نشته. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2001 میلادي کال کې د القاعده او طالبانو د ځپلو په هدف افغانستان ته راغی. د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش و 1,000 بهرني سرتیري چې 1,000,000 امریکایان ول افغانستان ته راغلل. تر هغه وروسته په 2008 میلادي کال کې بارک اوباما د امریکا ولسمشر شو، او د خپل ځواکونو شمیر په افغانستان کې زیات کړ. خو په 2012 میلادي کال کې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وستلو لړۍ پیل کړه، چې اوس 8,400 ته رسیدلې ده. د بوش او اوباما د واکمنۍ پر مهال په میلیاردونه ډالر افغانستان ته راغله.
اجمل تورمانو چې پر افغانستان د امریکا د نوې رهبرۍ چې ټاکل شوی تر سبا پورې روښانه شي د اغیز، او دا چې د افغانستان په اړه د امریکا په سیاست کې کوم تغییر راشي او څنګه، په دې اړه رپورټ وړاندې کوو. لکه مخکې مو چې ویلې، د امریکا اقتصاد د نړۍ پر اقتصاد د هیلری کلینټن په صورت کې څه اغیز لرلی شي، او د ټرمپ په صورت کې بیا څه تاثیر کولی شي؟ ملالۍ بشیر افغان اقتصاد پوه وحید نوشیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د هر یو کاندید د د انتخابي تو په صورت کې به پر اقتصاد څه اغیز ولري؟
هیلری کلینټن خپل ځانګړی اقتصادي پالیسی یا طرح لري. زه په تنه نقطه باندې غواړم چې هغه باندې خبرې وکم. یو غټه خبره غدا ده چې هیلری کلینټن وایي چې غټ کاروبارونه چې دی هغه باید مالیه زیاته ورکړي، یعنی دا وایي مالیه به زیاته شي. بل خبره غدا وایي چې بانکي ریفورمز باید راشي، یعنی بانکي سکتور کې په امریکا کې چې په هغه کې باید اصلاحات راشي. دا غنه علاوه دوی وایي چې د کالجونو پیسونه چې ځنه فری دي دا باید فری نه وي، هر سړی باید د کالج ته پیسې ورکړي. بل دا ده چې دا وایي چې د ګلوبلایزیشن کومه طرحه چې دا باید پر مخ لاړ شي، مخالفت نه کوي. دا رنګ د ماشونو په هکله دا وایي چې د کارګرو معاش باید لوړ شي. او بل د امریکای تاسو معلومه د نړۍ ته ټول نغړ کړی دی یا پور چې دی په امریکای باندې دی، نو هیلری کلینټن وایي چې دغه پور په هغه صورت کې ختمېدلی شي چې زمونږ مالی پالیسی یا فیسکل پالیسی چې دغه بهتر شي. همدارنګ دوی په ساختماني سکتور کې هم غواړي چې انویسټمنټ وشي، سرکونه او پلونه جوړ شي. ډونالډ ټرمپ پالیسی بیخي د برعکس کاری. د بلګې په توګه باندې ډونالډ ټرمپ وایي چې کالجونو کې د فیسونه باید نه وي، یعنی فری شي پوهنتونونه او کالجونه. دغه نه علاوه د ټیکس کټس غواړي، یعنی مالیه باید کم شي. هیلری کلینټن وایي چې مالیه باید لوړه شي، دوی چې مالیه باید کم شي. همدارنګه دوی وایي چې سود باید کم شي. د اصلاحاتو لپاره دومره اشاره نه کوي چې بانکي اصلاحات باید راشي، ولې دوی وایي چې سود کچه باید راکم شي. همدارنګه مېرمن هیلری کلینټن وایي چې ګلوبلایزیشن په حق کې خبره کوله. دوی وایي چې نه، ګلوبلایزیشن چې د امریکای اقتصادي د ستونزو سره مخامخ کړی دی، په ځانګړي توګه زموږ ډېر کارونه مکسیکن او نوزنی نور هیوادونو خلک کوي او د سره زموږ اقتصاد خراب شوی دی. همدارنګه دوی د ماشونو د لوړوالي په حق کې نه دی، او کوو ګورو د پورونو ختمول لپاره د خپل طرح لري. دی اته کلن پلان لري چې دغه تر مخه دی وایي چې پته کالو کې امریکا به خپل پور ختم کړي. همدارنګه د کډوالو په مسله کې هم د طرح بيخي مختلفه ده، او په ساختماني سکتور کې د او هیلری کلینټن ترمنځ یو څه توافق موږ لیدلی شو. دوی هم په دې حق کې چې د امریکای په انفراستراکچر یا ساختمان کې باید ډیره پانګونه وشي.
کله چې د هیلری په اړه لومړی نظر پښتني کمی سوی، نو د ډالر اهمیت هم کم سو. د هیلری کلینټن د ولسمشری لپاره ټاکل کېدو په صورت کې به ډالر څه وړ وي، او د ټرمپ د ټاکل کېدو په صورت کې به تاسو په فکر ډالر شایي څه وړ وي؟
ځنې خبرګونونه یا تغیرات چې راځي دا به لړمحاله وي. طبي خبره ده چې منګ او تاسو ولید کته تاسو چې ویل چې په ځنې سرویګانو په نتیجو سره د ډالر نرخ کله به هیلری کلینټن مخکې ونه د ډالر نرخ به جګیده، او په مقابل کې کله به د ټرمپ دغه شون ډالر نرخ را کمیده. ولې په اني وخت کوم تاسو بل شګو نه فل ډالر کله چې به د هیلری کلینټن خبره وشنو د مکسیکن پیسو نرخ به هم لوړ شو، ځکه چې تاسو معلومات چې ډونالډ ټرمپ د مکسیکو سره دیوال جوړولو خبره کوي. نو دا خدای د وګمحاله تغیرات ندي، دا په موخه کې چې د انتخاباتو نتیجه راشي دا تغیرات به راځي، خو فکر نکوم چې په وګمحال کې دغه تغیرات پاتې.
د افغان اقتصاد په وحید نوشیر څرګندونه و مواردل چې وای د هر یو کاندید د امریکای د انتخاباتو چې هغه ک ډیموکرات هیلری کلینټن وی او یا جمهوریت غوښتونکي ډونالډ ټرمپ د کامیابیدو په صورت کې به د امریکا پر اقتصاد څه اغیز ولري. لکه څنګه مو چې د خبرونه په دوام کې وریدل، په متحده ایالاتو کې د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شوي دي. په زینو سیمو کې وارلمخه ملیونونو کسانو رای ورکړي دي. همداسې بل واشنگتن څخه د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار بشیر واخره سره د ټلیفون په لیکه کې ده. غواخ صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. دغلته د انتخاباتو بهیر ته کتا کتنه کړی وی او ریدونکو ته څوای څه ډول روان دي د انتخابات څه ویل کیږي او درې مرکزونه پرانستل شوی کڅنګ؟
تمنا مراد صاحب وو دلته اوس تقریبا د واشنگتن په وخت نه بجی دي کم نه، او خلک په مختلفو مرکزونو کې درای ورکول په مرکزونو کې ولاړ دي. ګڼه ګڼه به شډيره ده، او دواړه په مطبوعاتو کې په ټیوګانو باندې چې کومې د دواړو کمپاینونو خلک راځي هغه دا داوه لري چې دوی خپل مراتړ ډیر لري. موږ چې دلته کوم افغانانو سره خبرې شوې دي، هغه افغانان امریکایان چې رای ورکوي دلته یا نور هغه کسان چې رای ورکوي اوی هم په دې دغه کې کمپاین کې برخه اخیستو، او زه درای مرکزونو کې هم ولاړ دي او ځینو خلکو خپل ماشومان هم ځان سره اوسې دي چې دغه پروسس دغه بهیر زده کړي چې څنګه کېږي او ښځې سړي او مشران او ځوانان ټول لیدل کېږي په دغه قطرونو کې.
موږ تاسو دا د انتخاباتو لپاره چې د کاندیدانو کمپاینونه او ګواښ صاحب دا مو وڅارل، دا شی د امریکې په تاریخ کې ځانګړي انتخابات وي، یعنی تر وروستیو نظر پښتنو پورې دا څرګندېدله چې دواړه کاندیدان د انګریزانو خبره کلوز دي او بل سره یعنی ډېر نږدې سیالي لري. آیا تر اوسه چې کومې رایې اچول شوې دي کوم داسې پیشبینی د پاره زمينه برابره کړې ده او د رایو د اچولو تر پای پورې به یعنی دا یقیني نه وي چې کوم کاندید مخکې دی او د کوم یو احتمالات زیات دي؟
تر اوسه پر خو کومې خبرې کېدلې په هغه کې تر دغه تقریبا دولس ورځو مخکې خبرې کوو، هغه وخت پورې هیلری کلینټن چې د دیموکراتانو د ګوند کاندید راغه مخکی وو او داس ویل کېدل چې هغه به ډېر په اسانۍ سره ولسمشر شي، خو روسه چې بیا د اف بی آی مشر داغه د ایمیل په اړه باندې ځینې خبرې وکړلې، بیا داغه کمپاین هم کمزور شو او نوم یې هم بد شو. ډونالډ ټرمپ چې د جمهور خواهانو یا د ریپبلیکن ګوند کاندید دی، هغه د دې نه فایده واخیستل او داغه خلاف سخت کمپاین وکړ. نو دغه لس ورځې وروسته بیا داسې شو چې د دواړه سره ډېر نږدې شول. اوس چې په دلته په امریکا کې کوم مطبوعات دي او دوی ځینې سرویګانې پخوانه کړي دي یا دوی د پخوانی انتخاباتو په کتو سره ځینې خبرې کوي، هغه کې داسې معلومیږي چې هیلری کلینټن اوس هم لږ یو څه مخکې ده د ډونالډ ټرمپ نه، داسې ښکاري چې هغه کېدای شي ولسمشر شي. خو په امریکا کې مراسب زموږ اورېدونکو ته کېدای شي دا نه وي معلومه، دلته د رایې ورکولو طریقه که څه هم هماغه رقم ده خو د انتخابولو طریقه مختلفه ده. مثلا په هر ایالت کې خلک رایې ورکوي خو په اخره کې د ولسمشرۍ دپاره چې کوم کاندیدان دي هغوی ته د دغه ایالت د ډیلیګیټس یا استازي رایه ورکوي. نو دلته د مختلفو ایالتونو مختلف استازي بیا هغه راځي او رایه ورکوي. دلته چې اوس ما کوم مطبوعاتو کتل په هغه کې داسې ښکاري چې یو سل اویا استازي کېدای شي ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکړي او 204 اویا هیلری کلینټن ته رایه ورکړي. خو دا ډېره وختي خبر ده ځکه چې اوس یې 2-3 ساعته کېږي چې دغه انتخابات رای ورکول پیل شوی دی، نو تر ما خام 15 ساعت بعد کیش خبر نور واضح شي.
کدا وای چې کوم هغه ایالتونه دي، یعنی د هر کاندید لپاره د هغه هغه انتخاباتي حلقه تقریبا معلومه چې کوم زینو کې دی ګټي او کوم زینو کې به دی رای کم تر لاسه کوي. د دواړو کاندیدانو کې په لنډ ډول غواښ صاحب وایي چې په کوم سیمو کې مثلا ټرمپ امیدوار دی، په کوم ایالتونو کې او په کوم کې ډیر زیات باوري په خپل رای باندې هیلری کلینټن ده.
په تاریخي لحاظ باندې په امریکا کې چې جنوبي ولایتونه دي هغه ته ریپبلیکن ګوند والا او اکثره هغه ځان رایې اخیستلي چې په ټکساس په کې راځي چې غټ ایالت ټکساس په او د دیموکراتانو لپاره دی خواته مشرقي ولایتونه چې دي ایالتونه چې دي هغه مثلا نیویارک دی، باستن، ماساچوسټس دی، د واشنگټن دی، دغه ځینې داسې دي چې د دوی لپاره د رایو اکثره رای برابر کړي دي اکثره وخت دیموکراتانو لپاره. دا ځلې یو مشکل د هغه رایو دی چې مثلا هسپانویان دي، مثلا خپل امریکایان نه دي خو راغلي دي ځنه دلته امریکایان شوي دي، هغه په کالیفورنیا او په دې ځین کې ډېر دي. کالیفورنیا بیخي ډېر رای لري او هغه داسې ویل کېږي چې کېدای شي هیلری کلینټن ته لاړ شي ځکه چې د ډونالډ ټرمپ د ماجرو په باره کې چې کومه پالیسي ده هغه دلته د هغه کسانو د خوښي وړ نه ده چې کومو کسانو وسوس د امریکې تابعیت اخیستی، نو د دې وجې نه ډېر خلک غواړي چې هیلری کلینټن ته رایه ورکړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال بشیر ګواخو چې په واشنگټن کې دی او د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو په اړه چې دغلته پیل شوي رای ورکوي خلک تر څو نوی ولسمشر وټاکي د بهیر په اړه در سره روسي معلومات شریک کړل.
خبریاست ساینس پوهان وایي په شمسی منظومه کې د یوې پدیدې له پیښېدو وروسته د روان نومبر په 14 سپوږمۍ مځکې ته دومره نږدې کیږي چې تر دې مخکې به مو کله سپوږمۍ په دې اندازه لویه نه وي لیدلې. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې ساینس پوهان سپارښتنه کوي چې د نومبر په 14 دي څوک د سپوږمۍ لیدل نه هیروي، ځکه چې په دې اندازه لویه سپوږمۍ به بیا تر 2000 څلور دیرشم میلادي کال پورې څوک ونه ویني. په یوویشتمه پیړۍ کې به تر اوسه پورې سپوږمۍ مځکې ته دومره نوي نږدې شوي. ویل شوي چې د سپوږمۍ دا حالت سهار وختي تر لمر ختو وړاندې په شمالي امریکا یعنی متحدو ایالتونو او کاناډا او د آرام سمندر په ختیځو ټاپوګانو کې واضح لیدل کیږي.
تاسې زموږ غږ له